سلامونه افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د نړۍ ګڼو مشرانو او سیاستوالو د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د یوې بلې کاري دورې په پار د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، ډونالډ ټرمپ ته د امریکا د 23م ولسمشر په توګه د لوړې مبارکي ورکوي او هیله لري چې د هغه دا دوره امریکایانو ته نیکمرغي او سوکالي ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت لا رسمان د دې خبر تر لیکلو پورې د جمهور رئیس په توګه د ټرمپ د کار د پیل پر رابطه څه تبصره نه ده کړې. اخو د سوریې نوی واکمن احمد اشرا هم ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس په توګه د ټرمپ انتخاب د هغه پر رهبرۍ د امریکا د خلکو د باور څرګندونه کوي. احمد اشرا ویلي ډونالډ ټرمپ منځني ختیځ ته سوله راولي او دوی ورسره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه والي لیوالتیا لري. د ټرمپ نږدې متحد د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټرمپ ته مبارکي ورکړې او هیله یې ښوولې چې د امریکا او اسرائیلو اتحاد لا لوړې کچې ته ورسیږي. اته اویا کلن ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د امریکا د 23م ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې 1400 هغه خلک وبخل چې د 2020 کال د جنوري شپږمې پر کانګرس د یرغل په جرم محکوم او بندیان وو. د ښاغلي ټرمپ د فرمان په اساس له 1590 تنو یوازې 14 تنه مستثنا دي او پاتې نور به له فدرال زندانونو خوشي او قضایي تعقیب به هم پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ په خپلو کمپاینی غونډو کې ژمنه کړې وه چې د 2020 کال د جنوري شپږمې پر کانګرس ماڼۍ د یرغل په جرم محکومین به وبخي. د 2020 کال د جنوري په ګمه د ټرمپ زرګونو پلاویانو د کانګرس پر ماڼۍ په یرغل سره ګډوډي رامنځته او په خوډب کې د پولیسو په شمول لک تر لګه 144 کسان ټپیان شول. د ټرمپ زرګونو پلاویانو غوښتل هغه وخت په کانګرس ماڼۍ کې د پخواني ولسمشر جو بایدن د بریا د تثبیت لپاره د استازیو او سنا جرګې ګډه غونډه مختلفو مخې ونیسي. له ازادي راډیو خبرونه ته غواګیاست. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسولګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسولګری پرانستل شي. دا غلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسولګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خو ترمنځ مطرح شوی. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسولګری د طالبانو استازي ته سپارلی او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړې. د ایراني چارواکو په وینا په 2023 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات 100 برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالر اوښتي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د اویا کلونو اړیکو د لمانځلو په مناسبت ویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنې چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس‌تانیگزی د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. د بختر خبری اژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي، دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښی اړیکې لرلي او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د 23م ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کیپیټل هیل کې پرون لوړه وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلي ټرمپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه، د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدرو موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه، خو د افغانستان په شمول یې د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ډونالډ ټرمپ پرون د لوري له مراسم وروسته په خپل وینا کې وویل د امریکا تلایی اثر لنن څخه پیل کیږي، لنن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ له خوا به درناوی ترلاسه کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د ګولډن ایج اف امریکا بیګینز
د امریکا تلایی اثر له همدې شېبې پیلېږي. د مونږ هیواد به د ودی خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتګ پای ته رسیدلی دی. ټرمپ خپل وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول د نوري نړۍ ډیره یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې چې ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یوه وینا کې ویلي و چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. د پاناما کانال یادونه هم کړې وه او پرون یې بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي، خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار وایي له یوې خوا د ټرمپ وینا ډېره مفصله نه وه او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا لپاره حل شوی او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالد ترامپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالد ترامپ اوله دوره وه چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامي پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر یې وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا په یوازې په یو وخت کې کیدلی شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې یا د امریکا سفارتونو قونسلګرۍ چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یخ صورت کې به امریکا به د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فعلاً دپاره یو وا مسله پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دې ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریوي دي، ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي اعلان به کوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې څه وکړي.
ښاغلی ټرمپ د یکشنبې په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامیده دښمنان وبلل او د جو بایدن اداره یې تورنه کړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلی دي. د وویل د بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل، هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ همداراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي، خو نور به ورنه کړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته وروسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزی ګراهام د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅ کله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندیشمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د مخدرو توکو کارتلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراری حالت اعلان کړي.
چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا وم سم سم بعد موسو تله تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي زما داسې ده کې زما په چلو شغل وزاړم، اما هیڅ ممکن پیدا کېږي. دا ډېر ماته زوروونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالات سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي، دا جلې له کوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه روانې دوی کړي وي. په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سفر کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بل خزی چې نوی واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاو تر خواله پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن هم د موضوع چلو ملتیا وکړي.
موسیقی
قدر منوردن کو خای تاسو هم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ لخوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق یې څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کیږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي
داسې موضوعات ما خپله ډېر لیدلي دي او تعداد کسان واده یې څه کړی ده، د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښي راځي، ورته وایي جیګه څه نو ته پېږې کور پېږې کار پېږې، دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلده ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي، دا ورته مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
که راسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کیږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دی چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره درلودله. سعید ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونهسو توانېدلی چې دغه عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي چې ته به ګزاره کوې، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه.
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دې ده، ژوند ده، باید ګزاره وکوي. د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور هم ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي. دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم همغه ژور خپګان باندې اخته کیږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دې دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. میرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې میرمنې په ژور خفګان مبتلا کیږي. په دې چې نس تنها کیږي، یوازې کیږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تیر کړي.
که راسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه، وایي په یو ګل نه پسرلی کیږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي، مګر نسي کولای په دې چې تنهایی. ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښیي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولای سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبر خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانې باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
اله کوم، ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي، چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سخور کور کې، چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي. یا خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي، چې د زوم یا د مېړه خویندې توای اغه د خزی لپاره چي دی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی، دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ پټولانه باندې یا پښتنه ټولانه باندې حاکم دی، چې لاغه سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلای. او عموماً د لیورونو هغه رویا چې د خزی سره صدا او اسلام سره ول حقوق ورکړي دي، دلته یوازینی عامل دا دی چې د تعلیم سطحه ټیټه ده. خزی ته یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي، د غاک پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي. کنه کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده، د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غاک پورته کوي، د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لوی ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي، دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولای، خزه ځکه چوپ پاتې کېږي، خزه ځکه هر ډول ظلم او وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د خزه حکومت ته نشي کولای، ځکه که دولت ته ځي د دې ژوند په خطر کې، د دې وژل کېږي ورسته بلابل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا لپلنکي سړی سره ولیدل شو یا داسې وایي هغه سي وایي، نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا ور باندې ظلم کړی دی یا په نورو د بلابلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې، یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي. یوه ښځه دی د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دی ته وایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، ان تر جنسي تېري پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي، هغه په ټولنې ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښ هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل دا هم دی چې که دې غږ اوچته وي دې بدنامیږي، په ټولنه کې ځای ورکیږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کیږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا چول سوي بله وهل سوې ده، دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه، یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یي، خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوي نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي، یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي، یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلرګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا یې وټکولم. ان د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي، یا یې ووهي یا یې وټکوي. او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي، وهي یې، حتی تر دې پورې لکه تاسو چې ویل سوځوي یې، نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي، تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته امدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حکم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه. او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول، دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تا ته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځه دغسې ده یا هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلن کوي یا هغسې چلن کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم، ښځه مې یوه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایې یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه درکوم. بیا ما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلې اوسېږي، او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه څخه برخمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي، مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي، دویم یو فزیکی برخورد کوي. دغه سي نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغه نه لوستې دي، هغه نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول یې عیار کړي. د بیلمۍ نښه ده، د عامه پوهاوي د نشتون نښه ده، ته بند ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښي لري یا نور د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک به په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللي. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې، په اطرافو کې، توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن یو کتاب دی، تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی. منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې، د خسر په کور کې، هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي، باید څنګه وکړو؟ خوله پټه وساتي او تحمل یې کړه. چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي، په دې باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی، چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم به کړی، مسی تربیه کړی، په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د ابرو خبروي، کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي، اته خاوند خبر نه ورسره مانی. ویزه پیسن ون نه مانه، مت خپل بده خزه، یعنی شاید خپل د پښلو د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم درخواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي، نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری، مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې، د ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. اته همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یم، تعلیم مې کړی، تحصیل مې کړی دی، یعنی ولې مثلا کله کله بعضې ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یوه موټر کې ناسته ومه او د موټروان سره زه خبرې وکړم، زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم، یو څوک په سترګو کې ما پویوي، یا په لاس یوه اشاره ته کا، یا مثلا یو بل حرکت ته کا چې ته غږ مه وباسه. دغه شیان باعث دو کوي چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سره مخ کېږو، نو بیا بېرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید دغو د خانم یوه ضربه ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بده، ټکنالوژي بده، دا وکه وکه، اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونه پوهېدل چې جنسي اړیکې څه شی دي. زه شاید خپله د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپله دنه پوهېدله چې د خپل کور کې، د خپل تره د زمانو د خانه همیشه د نسو استفاده کیدل تر هغه چې مثلا د دې وخوانړه یو یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته خودلې و چې ګوره جلې دغه شاید دغه دی دغه یو حقوق دی دا د مثلا د تا د تر دې زیات بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکاو در نه لاش یو تا خوشی کا په دغه نه چې مثلا د خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څوک او څونه کته حق دی چې حقوق دی خبرې کې بادونه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی وي
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غاک پورته کولای سي دوی مبارزه کولای سي تاسو خبرو کې ښکاره سواله چې نسی کولای ځکه له خوانه د کورنۍ لخوا تنبیکیږي له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغلته دی انجلۍ ته څه کول پکار دي
ور زم دا ویم چې دا نو د یوې کورنۍ د خوانه نه مثلا حتی د جامعې د خوانه بیرون اجتماع د خوانه از استګما د دې ته ولکه د بدنامۍ ده زم شویم چې ګوره یو ولک بدبختی عامل نارینه دي کنه په دوی سره کې کوم فکر وکړو ولې بیا ول دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکړي موږ چې اکثر کورنۍ کې پاسه اکثر قضایې کې چې موږ ورودلې د سوي وی کې او خو بچاس هیڅ عیب نداره یا غلط دی ای صاحب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مګه د بدنامۍ لکه چې لمنی توري کې لمنی مثلا داغدار کې قرباني څوک ورکوي جلې ورکوي که غاک پورته شي خو دې توانمند شي په دوه مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي دې سره په دوه مورد کې مثلا رسانه د خو بیا مملکت چې په بعضو ځای کې چې د مراجعه په غوځای کې داسې بعض برنامه او موارد ولرو ولې نشي کولای اتمان هر څوک مثلا غوړي چې آزاد وي د رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي
څه فکر کوئ آیا میرمنې به انجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وی چې خپل شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوی یم چې حتی تنه خو سر کور کې نه چې لور سو استفاده ته کړي وي جنسي تجاوز یې پکړی وي یعنی د داسې قضیو مخ شاهدان یو چې خپل ورور یې ماما یې حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سو استفاده کړې ده ولی بیا هم دغه ویره بایست دو شوي ده که زه ووایم د مامور به سرته ووایي که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړه ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوي په مرګم دي ولی اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوي دي حداقل دا زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي که نور غږ پورته کا کوي پورته نه کړه د ځان پیسه کې د چې څنګه وکړی شي د خپل ځان نه مراقبت وکړه په آینده کې د رقم ته یو کار ورسره ونه شي امکان لري ولې نه
اما په هوایي دلته څومره مهم ده چې انجونی په دې په هوایي سي چې دا د ته حق ده او کچېره د وضعیت سره مخ کې باید غږ دی پورته کې کله چې یو څوک په دې پونې سي چې زما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي دغلته اما په هوایي څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کړه کله چې پوه شي کله چې ورسره بیا په دوه باور عقیده ما چې د خلک بیا ډیر زرم شاید مثلا د په دوه جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډیر کنجکاو دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملمه
د آزادی ملمه د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کومه زمونږ د نن ورځې ملمه نازوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د لیکنو پاکله د ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغل مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشته ديانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې مشتمو وخت را کړی ته مشتمو بدن را کړی
مننه فاطمه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو لژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکلا وريدون کو تلګوای
مرنه ما ماشوم تو به غزنی ولایت کې تیر کړی دی. دغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. دغه نه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندگی پیل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ما اصلا ونسوی کولی. نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سی موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپله سي وخت مې ضایع نه سي او هغه نه سي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایشته کول له مکتب له دورې نه. خو بس دلته مې لږ تیز کړل. پر رسنیو کې مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې. دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم. کابل کې کوم سي تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه. په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي. ما متاسفانه بدبختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو. بس اوس هم ترالم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لټ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو، او بیا هغه هیلې چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو؟ ځکه هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده. خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي، بندې شوي نه دي. ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم. خو بس هیله منده به دي وم زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم. خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو به، خپل انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوهم ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سوي، هغه ځل کې واقعیا زما لپاره ډېره سخته وله. او ډېر راته که حقیقت هغسې ووایو موږ سي ان واقعیا تر بیا دا سوم زه سي ما هېڅکله هم نه دي زړلي. مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سي امتحان ورکم. امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې. خو هغه شپه باندې د اعلان وکړسې زده کړو بهیر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله. زه تنه نه وم، زه خور هم وراسره. بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت. په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله. دغه رشته تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري. نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایط ته د رشته انتخاب کړل په دغه کلم راتوي
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنا طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وسلو په کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا ولو موږ په یو داسې موکې ولو هغه وخت کې زه وم میشه دوا کوله چې زه طب ته ولاړسم زه باید یوه ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور ډاکتر شلو کوستا ورځې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب سه باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم داسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
فتنه جان د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړي تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېده هملته د ژوند کړي وو وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو آیا هلته څه تالیدلی وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړي په دغه اړم راته ووایه
ما خوشتر سی حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په حالت ولته بس ما سره بیا دا فکر پیدا کړ چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید دا څه وکړو شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې اوسېدلې شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم خو بس هماغه څه ونه شو
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمن اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په حق له وایي چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوئ
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوښتنه سوېلې زه په یار کس څنګه شعر نه سوېلې بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعر نه مې لیکل خو له هغه ستر څنګه ما کیسه لیکوالی کوله د پلان د کیسه مې لیکله کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې ما هم لیکل کول د ادبي اغو لیکلم کول بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ور بدې کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیاته ونو د حالاته له هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده بیا ما له هغه وخته پیل کړي لیکوالې چې کله زموږ ونسوه ما ونسوه کولی شي هغه حقوقي برخه بدغو کې موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې اوس موږ کولی شو له دغې لارې هم دی شاد دی سره دی ظلم رخ پورته کو دی غو ژخته نکاس ور کو دی مشمان او دی ټولنی دی زور زیاته سی کوم کی ژه کوم بدی روایت ټولنه سی د باندې باید مو ژه اوچت کو دم دی مو ژه ژه اوچتو لو ما دی ژه دی اوچتو لو و وسیلات په اساس باندې ما دی کوم
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای
بالکل
مسام
باندې ما
لیکل
کول نو نه پېژنم څنګه شاید د ټولنې هغه اوس زه نه غوښتل چې خپل خلکو کې هلته څه ما ځوند کوو ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پوری د غوختی دی او یا دا جرأت د کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعری ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي باندې ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي
نه ما تر مخ خپل نوم مخ کې بدل کړو تخلص مې بدل کړو ولو خو په هغه خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغه کې زه سم نه وایم څه وکم اما دا فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې آزاد دي اوس نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم
فتنه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه دی یوې انجلۍ په او یا هم دی یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نوم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شعرونو ته ورګډ کړي دا د یوې انجلۍ و دی یوې خزې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونو دی او د ستونزې دی دا د بې ښځې د نجلې په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري د هغوی د پرمختګ مخه نیسي له هغوی سره انګېزه کموي هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کې سي هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ وي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره او داسې خو بس ښځې بېچارګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي دا زندګي ډېره سخته زندګي ده کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي دا یو بد حالت ده واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري نو باید د دغه دپاره کار وسي باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې د ښځو د پرمختګ په مقابل کې نو که داسې وي چې ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسته، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیس.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړي.
که څنګه سمختم ویلی چې زه څه مکتب مې وسرسله او وروسته رالم رسنیو ته، ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، دیو په هکله کتن معلومات نه لرو، چې موږ کوم، موږ په دې کې ورکه، چې موږ څوک انتخاب کړو، بیا د هغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې، بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم د نرم هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، چې د ځوانانو ته، خلکو ته، خپل ولس ته شخصیتونه ور پېژنم، چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن سره خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستونکو ور ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم چې زیاتو هغو ته لاس لاسرسی نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي سال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره چې خپله د ښځو غږ واوسېږي، موږ څه به اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو، موږ څه به اکثره چې لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو، نو هغه د غټو غټو لیکوالانو چې کوم ولو لکه وطن په سطحه به ودي، هغو لیکنې به انتخاب شو، نو د ښځو بېچاره ګانو، ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله چې بل د عامو ښځو لیکنې به کوم چې نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وایي، بې شاعري و دا محدود ساتلې، نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره، هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدل، نو اساس باندې دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او ډېر به زیات ستونزې ول، ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم، چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو، سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې، موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو، نو بس دغه به خپل ږغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې، اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي، دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول، نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېچاره، او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله، چې د ښځو لیکنې، شعرونه، د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات چې پکې خپاره سي، نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره، اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونو ورته زیاتې خوشحاله هم دي، زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم واقعاً هم خوشحاله کېږم، کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله کورنۍ راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري، نو زه په دې هغه باندې خوشحاله یم.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپی بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه چې زیاته خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسه خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله اوسه د هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې ډیسکو انتخابوي، ډیزاین وي، بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپرو. نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري، او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو، مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس د ډیزاین برخه مخته وړه، زه مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو خکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي، ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم د راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ خپله یې مخته وړو.
په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلند را ته وایي؟
ځان په افغانستان کې کله چې خبره سي د ټولو سخت دا ښکاره خبره ده، نه کنه د ښځو کزوان سي د ښځو ځوان سخت افغانستان کې، خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک و واقعا هم یو زندانی ځوان ده که موږ وایو.
فتانه جانې، که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیپلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پایه له مونږ سره ول.
تاسو هم ډیر مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت را کو اتمن زبرت لته یو خپل نظم دې دا بدرته وایم ما و از ما وطن زو ته دواره یو رنگ یو زما وطن زو ته دواره یو رنگ ستا هم وخت څومره سپیره دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکارې چې یې ستړی زه هم ډېره ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانې وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي